سلامونه ستړي مشه دا مخام شپک بچی دی تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري دا سار لو شپګو دا مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی ویش پنځه ویش مترو او دا مخام لو شپګو دا سار تر شپګو په منځني چپا ته لو شپګ لري دا خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي ناسته کې له روسیې وغوښتل چې د طالبانو نوم د ترهګریزو سازمانونو نه له نوملړ څخه لرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې هیله مندي وښودله چې روسیه لکه د قزاقستان او قرقزستان په څیر چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه لرې کړی په نږدې راتلونکي کې وره تماسر اقدام وکړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې له دې نوملړ څخه د طالبانو د نوم د ویستلو په اړه څه ونه ویل. لاوروف په خپلو خبرو کې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. هغه همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کیدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د مسکو فارمټ په دې شپږمه مشورتي ناسته کې د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان، ازبکستان، قرقزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان استازو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ایران لوی مشر آیت الله خامنه‌ای پر اسرائیلو د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه یې مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د یوې نادرې خطبې په ترڅ کې پر اسرائیلو د ایران د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتي په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته یې کړه چې که اړتیا وي په راتلونکي کې به هم پر اسرائیلو برید وکړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2020 کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه او هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتونو په برید کې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته وه. متحده ایالاتونو په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د ایران له توغندیو بریدونو وروسته سلیمانی په برید کې پنخه کړی وه. ویل شوي چې د خامنه‌ای له خطبې وروسته به د حزب الله چې امریکا یې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د پخواني مشر حسن نصرالله چې تېره اونۍ د بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شو د ویرو دعا مراسم هم ترسره شي. ایران روان اونۍ پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو په اړه وویل چې دغه برید یې د حسن نصرالله د وژنې د غچ اخیستو لپاره وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم دا د ایران لویه تېروتنې بللې وه او د پیاوړي غچ اخیستو او برید ګواښی هم کړی دی. په بوسنیا او هرزګوینا کې د روسیې سیلابونو له امله لک تر لږ 14 کسان مړه شوي دي. چارواکو نن جمعه وویل چې دغه سیلابونه تېره شپه د دې هیواد په مرکزي او جنوبي برخو کې د شدیدو بارانونو وروسته راوتلي. د نیترا واکا کاتن د سیمه ایزې ادارې ویاند ډارکون جوکن وویل چې پر 14 کسانو سربیره چې مړینې تایید شوې د نور کسان هم متري تم دي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په جلانیکا او کونچ سیمو کې د شدیدو بارانو له امله ځمکې ښویدلې چې چارواکو په کې د طبیعي اورین حالت اعلان کړی دی. دا سیمه د بوسنیا او هرزګوینا د پلازمینې سارایو او جنوبي ښار مونستر ترمنځ پرته ده چې په ځینو کلیو کې اوبه د کورونو تر چتونو پورې پورته شوي دي. د بوسنیا د ریل ګاډي د خدمتونو ادارې په هغه سیمو کې چې سیلابونه راوتلي د ریل ګاډي خدمتونه ځنډولې دي. د بوسنیا په څنګلورو هیوادونو مونتګرو او کروشیا کې هم د شدیدو بارانونو سیلونو او تندبادونو راپورونه ورکړل شوي. او د خزو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن دوی لوبې په پام کې دي. نوموړی یو د هند او نیوزیلند ترمنځ او دویمه یې د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ. د نړیوال جام پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شو چې په نوموړی ورځ بنګلاديش سکاټلند او پاکستان سریلانکا ته په دې نړیوال جام کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د خزو د کرکټ نړیوال جام پایلو به د اکتوبر په 16 په دوبۍ کې وشي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. و باوری چه د طالبانو د روسیو فرمانونو په ځانګړې توګه د امرې بالمعروف د نوي قانون په اړه باندې چې د ښځې مخه او غږ پکې اورد بلل شوی دی. د طالبانو ترمنځ اختلافونه راپورته شوي، خو دا اختلافونه ولې او پر کومو مسایلو دي باندې درته په راپور کې وایي. د طالبانو په زندان کې پر افغان ژورنالیستانو څه تیر شوي؟
او مثلا په اتاق کې مجاهیسه کنه او تحریک طالبان پاکستان پی ډی پی ام وجود لري.
د هغې ژورنالیست کیسه به درسره شریکې کړو چې اوس د طالبانو له زندانه آزاد شوی. نن په افغانستان کې د معلم ورځ وه، خو د چې نن جمعه وه ښوونکو تصمیم نیولی چې پرون او یا سبا یې ولمانځي، خو نه ده لمانځل شوی. علت یې څه ده؟
قانون لحاظ دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هېڅ تجلیل نه سوه.
باندې په دغه نور جزئیات هم درته لرو. نړیواله مسایل ته هم تم کېږي. نور مطالعه نشته. ملتیا مواد
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي بشي. په دې خبري مجله کې مو فريدا سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت کوربنه یو. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږم مشورتي غونډه نن په داسې حال کې جوړه شوې چې طالبانو هڅه وکړه د ترهګرو له نومدړ څخه د دوی د نوم د ایستلو لپاره د روسیې ملاتړ ترلاسه کړي. په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو لکه د بندیزونو پر لرې کولو، د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون او د سیمیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وشوې. د چې روسیا څومره تمایل لري د طالبانو نوم د ترهګري سازمانونو له نوملړ څخه لری کړی کنه په دې راپور کې وره.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې ظاهرا هڅه وکړه چې روسیا د ته وهڅوي څو طالبان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي.
کشورهای قزاقستان او قرغیزستان
قزاقستان او قرغیزستان د طالبانو د تحریک نوم چې بخوا د اسلامي امارت په نوم یاد شوی و د ممنوع ډلو له لیست څخه لرې کړی دی. دا اقدامات د ښه سیاسي تفاهم ښکارندویي کوي او د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا په وړاندې خنډونه لرې کوي. د روسیې فدراسیون د لوړ پوړو چارواکو مثبتو نظرونو ته د قدر په سترګو ګورو او هیله منو چې په نږدې راتلونکي کې د لا نورو معاصرو ګامونو شاهدان واوسو.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په می میاشت کې تاسو خبري اژانس ته ویلي وو د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې طالبان دي د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه وایستل سي. د روسیې د دولتي اژانسونو د راپورونو له مخې زمیر کابلوف ویلي هیله مند دی د روسیې لخوا هم د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د لرې کېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې وروستۍ پریکړه اعلان سي. خود روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مسکو فارمټ د شپږمې غونډې په پرانستون کې وینا کې دا ونه ویل چې آیا مسکو به بل اخره د طالبانو نوم له دغه نوملړ څخه وباسي او کنه. لاوروف د خپل وینا په یو برخه کې له طالبانو د لویدیز د بندیزونو د لری کولو او د افغانستان د کنګل سويشتمنۍ د خوشی کولو غوښتنه وکړه.
موږ پر لویدیځو هیوادونو غږ کوو چې له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې، د بندیزونو د لرې کولو او د کابل د کنګل شوې شتمنۍ د بیرته ورکولو په اړه خپل مسؤلیت درکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارد شتمنۍ کنګل کړله. د دغو پیسو $3.5 میلیارد له واشنگتن څخه پی سی بیست کې د امانت صندوق ته انتقال سوي څو د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو څخه خوندي وي. طالبان له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ وو. دا اقدام په اصل کې د القاعدې او نورو سازمانونو د تمویل د محدودولو لپاره و چې د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي. د مسکو فارمټ یو ورځنۍ غونډه د طالبانو، روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د استازو په ګډون د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. ویل سوي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر پر ملاتړ او په اقتصادي برخو کې د سیمې د هیوادونو او کابل ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، دغه راز د تروریزم او نشه یي توکو پر وړاندې پر مبارزې خبرې وسوې. د سیمې د چارو پو سید اشرف سادات د فارمټ مسکو د غونډې نتایجو ته هیله من نه ښکاري.
متاسفانه این فرمت هیچگاه
له بد مرغ دی فرمت هیڅ کله هم په افغانستان کې د سولې او جګړې لپاره یو هدفمند روایت تعریف نک. د جمهوریت پر مهال د ماسکاو فرمت کلنۍ غونډې جوړې دي او بیا پریکړه کېدل چې افغان سیاستوال او د تیر مهال طالبان برازي او لیوبل سره به خبرې کوي. تاسو د ماسکاو د جلسې شاهدان یاست، خو له بد مرغ موږ داسې کومه پایله نه ده لیدلې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات مرسته وکړي.
د ماسکاو فرمت د مشورتي غونډو لړۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوه، خو د لویدیځو هیوادونو استازي په دغو غونډو کې نه دي لیدل سوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې تګلارې په دقیق ډول د جوړ شوي پلان یوه برخه بللې ده. دا چې څه ډول پلان دی او طالبانو په دې وروستیو کې څه ډول محدودیتونه وضع کړي دي او ولې د دوی ترمنځ مخالفتونه پکې شته، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغان خوځو اونجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوځو څانګې یا یو ان وومن د خوځو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلي او د ایل سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لری کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوی پلان برخه بللې ده. د غیداري پرون پنځ شنبه د اکتوبر 3 په خپل ایکس پاڼه د افغان خوځو د وضعیت په اړه په خپور شوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي چې د خوځو د حقونو بي ساري کړکېچ لامل شوی دي. د راپور په ټکو د لګول شو محدودیتونو لامل افغان مرمنې له زیاتیدونکو انزبا او نهیلی سره مخ شوی او په ورته وخت کې د جدي رواني ستونزو لقبل د ځانوژنو د پیښو کچه هم مخبر ډيري دوده. د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه پر راپور کې له نړیوال ټولنې په ټینګار غوښتنه شوی چې په افغانستان کې د وضعیت د خکېدو لپاره د خوځو د حقونو له بنسټونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مرمنې او دوی د حقونو فعالان هم وایي د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو لقبل ژوند له کړه وډک دی او د خیراتلونکو لپاره هیلین نه لري. د بلخ ولایت یو سیدونکو چې نو غاړي نومې پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته ویل
اوس وخت کې خزه ته د اضافي وګړو په حیث کتل کیږي او اصل او ترزخت نور کول کیږي چې دا هم د دې ټولنې یو برخه ده. دا غوي غږ لا اوریدل کیږي او رس تر بلې خزه د تیارو خواته تیر وهل کیږي.
د خوځو د حقونو فعال مسوده کوستاني هم وایي وضعیت له هغه هم خراب دی چې پر راپور کې یادونه شوې ده.
خالی از حقیقت تلخ نیست چون
دا ډول راپورونه لري حقیقت څخه خالی نه دی. روان وضعیت نه یوازې په ماوز مپځې په نورو مېرمنو بلکې په اکثرو خلکو یې رواني او ذهني پلوه ډېر بد اغېز کړی دی. دوی موږ ته څه پرېښودل؟ لسته کړو نیولې اوان د ژوند نه هر ډول لومړني حقونو ټول یې له موږ اخیستي، هر څه مو له لاسه ورکړي او هیڅ هیله نه لرو
و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی روس د نجونو او خزو پر زده کړو او کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د خزو د څنګې د تازه راپور او د خزو د ناوړه وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو په وار وارې دا وکړي چې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان مرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د 13 سپتمبر میاشتې په 23مه د ملګرو ملتونو په نهاویو مکلنۍ سرمشیزه کې ویلیو چې په افغانستان کې قوانین د خزو اونجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون د دینی عالمانو، مدني او اسلامي ټولنې او آن د یو شمیر طالب چارواکو له مخالفت سره مخامخ دی. خو ولی تفصیل سنه کا کړنورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د ښځو پر جامو تګ راتګ او عامه حضور باندې پراخ محدودیتونه وضع کوي، د افغان دینی عالمانو، مدني او پراخ اسلامي ټولنې اوان په خپله د طالبانو له مخالفت سره مخ دی. یاد انسټیټیوټ د پنځم به په ورځ د دینی مشران او مدني ټولنه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون سره مخالفت کوي په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي د طالبانو ترمنځ د دې قانون د تطبیق په اړه د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو نښې لیدل کیږي. راپور کې د سپتمبر په لومړیو کې د افغانستان شمال او لویدیز کې اتو ولایتونو ته د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده غیر معمولی سفر ته په اشاره سره ویل شوی چې دا د سیمه ایزو چارواکو او قومي مشرانو ترمنځ د مخبزیاتیدونکو اختلافاتو د حل لپاره هڅې ښیي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي د راپورونو له مخې د طالبان حکومت ګڼو والیانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کولو ډډه کړې او همداشان په 2020 کال کې د دوحې په تړون کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکسي هم په عامه توګه د ښځو پر وړاندې د دې بندیزونو په خلاف خبرې کړې دي. راپور کې دا هم راغلي چې د دې قانون د پلي کولو لپاره د طالبانو هڅې به نه یوازې د خلکو مقاومت لا پسې زیات کړي، بلکې خپل منځي شخړې به په ډاګه کړي چې کېدای شي د دوی واک له ګواښ سره مخ کړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدي وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات لیدل کېږي، خو دومره نه دي چې د دوی پر واک اغیز وکړي.
بدون شک و تردید فرمانی را که ملا حیبت الله
پرته له شک ها فرمانونه چې ملا حیبت الله لاسلی کوي او اعلانوي ډیر طالب چارواکي ورسره موافقت نه لري، لکه څنګه چې افغانان او نړۍ ورسره موافقت نه لري. د حیبت الله شاوخوا ته یو محدود کړی ده چې دا قوانین منی. د طالبانو ترمنځ مخالفت موجود ده، خودمره نه ده چې دوی برخلیک بدل کړي.
سرنوشت خود را دیگر رقم بزنه.
د بشری حقوقونه او مدني ټولنې فعال رقیه سعید بیا وایي
د یو شمیر هغه قوانینو پر وړاندې چې د طالبانو د غیبی رهبر لخوا صادریږي یو شمیر طالبان مخالفت لري، خو بیا هم دوی طالباني ایدیالوژي لري او دا په هر صورت کې خطرناک ده.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې 4 فصلونه او 15 مادې لري، په 13 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې دغه شان د ښځو غږ هم اورت بلل شوی دی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه ووایي یا قرائت وکړي. د طالبانو حکومت د نوی قانون د نړیوالې ټولنې او افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو یې پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې چوک پوړی مشر هاشم صفی الدین چې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی بلل کې په یو برید کې به نښه شوی، خو دا چې وژل شوی او که نه تفصیلي نوریاس نوري نه اورو.
هاشم صفی الدین د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصرالله چې تیر اونۍ په بیروت کې د اسرائیل په هوایی برید کې ووژل شو ترور زده دی. نوموړی د حزب الله په ډله کې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه جګپوړې څېره ده چې د راپورونو له مخې پرون پنجشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په هوایی بریدونو کې په نښه شوی. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی وژل شوی او کله دې بریدونو روغ وتلی. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري او د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ هم لري، پوځي څانګه اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې صفی الدین له دغې شیعه ډلې سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. ډېرو انګېرلې وه چې ښایي نوموړی د نصرالله ځای ناستی وي. نوموړی د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي مشر دی. هغه د تصمیم نیونکې شورا تر څنګ د جهادي شورا غړی هم دی چې د دې ډلې پوځي عملیات پر مخ وړي. د امریکا متحده ایالاتونو صفی الدین په 2018 میلادي کال کې د یو تروریست په توګه ونوماوه. نوموړی چې لنډه ګیره لري هغسې تور پګړۍ پر سر کوي چې حسن نصرالله به په سر کاوه. د نږدې ختیز په چارو کې د واشنگتن انسټیټیوټ څېړونکی ماتیو لیوی چې د حزب الله په اړه یو کتاب هم لیکلی وایي، دې ته په پام چې هاشم صفی الدین د نصرالله ترور ځای دی او له اوږدې مودې د هغه ځای ناستی بلل کېږي، داسې انګېرل کېږي چې ښایي هغه به وکولی شي چې د حزب الله لوړ پوړي چارواکي په ځان راټول کړي.
له خبرونو ور آخوا
یو شمیر افغان خبریالان وایي طالبان خبریالان له نیولو وروسته د داعش له غړو سره یو ځای په یو بندخونه کې ساتي. ورزو په دې راپور کې سنا کاکړ له خبریالانو سره خبرې کړي چې د طالبانو په زندان کې د تیرېدو تجربه لري.
او مثلا په اوطاق کې د ایشاسانه او تحریک طالبان پاکستان د ټي جی پی ام وجود لري.
دا یو له هغو افغان خبريالانو څخه دی چې ملي مقاومت جبهې ته د جاسوسۍ په تور د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست لخوا زنداني شوی و. هغه د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
زه هم خو سوار لسوه یو یوم کال که په خبرات که بندی وم و تاسفانه شکنجه و داشتران روحی و جسمی او او نبل او مثلا په اتاق دایش کسان او تحریک طالبان پاکستان دی جی پی ام وجود لرل او نور مجرمین هم خطرناک مجرمین هم بو او بعد تقریبا دو میاشتان پورته
په دغو خبریالانو کې یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې او ځورونې کیسې هم لري. یو بل افغان خبریال چې په 1402 کال کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په زندانونو کې له شکنجې او سپکاوي سره مخ شوی دی. دغه خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و
تیر کال دیو خبر خپرولو لعملا دا طالبان لخوا و نیول شوم. زی پای و تیاره و وڑو که کوتا که چیوازی یو کس پا که زایده بندی کردم. ده هغه تر سنگی دیری خکنزلی هاوس پا کهوای هم را تا وکر او وی و حلم
فاز بسیار پچ برای ما استفاده کردن و در زمان لطو کوبوم صورت گرفتن.
یو بل افغان خبریال چې هغه هم د ورته ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبانو هغه دوه کاله مخکې په جوزجان کې پرته له دې چې پرې جرم یا کوم تور ثابته کړي نیولی و.
در نو وقتهای شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل
هتل شپې نو وخت له طالبانو یو شمېر استخباراتي غړي هوټل ته دننه شول او موږ یې بندیان کړو. شپاړس ورځې په شبرغان کې بندیان وو. وروسته یې زموږ دوسیه کابل ته ولېږل. بیا 15 شپې ورځې په کابل کې بندیان وو. زموږ د بندي کېدو دلیل هیڅ معلوم نه شو. سره له دې چې ډېرې ستونزې مو تېرې کړې، لا جوړه شو، خو موږ ته یې څه ونه ویلي.
مشکلات دیدیم، حتی با مدت زیاد مریض بودیم.
در پداس حال که در چه در فرانسی خبری آژانس یا EFP پا خپل تازه راپور که چه در چهارشنبه پا ورځ نا وقت خپور شو ویلی، ځینو افغان خبریالانو دوی ته راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له نیول کېدو وروسته د دایش خړو سره په یوه بندخونه کې ساتل کېدل. په دې راپور کې راغلي چې د خبریالان تر ډیره د دایش د بریدونو د پوښښ او بیا د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او سپکاوی زیات شوی دی. د فرانسې خبري آژانس په خپل راپور کې د خبریالانو د ملاتړ یوې ادارې په حواله ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د خپل سری نیولو، شکنجې او فزیکي تاوتریخوالي په ګډون د سرغړونو نږدې 450 پېښې ثبت شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت نظر هم واخلو، خو د اطلاعات او کلتور وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې ویلي دي چې تر اوسه هیڅ خبریال د خبریالۍ په جرم نه دی نیولی او د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیتونو سخت بندیزونه او سانسور لګولي. له ډله یې په سیمیزو رسنیو او ځینو ولایتونو کې د ښځو پر حضور او غږ محدودیت دی. طالبانو په دې وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې سیاسي خپرونې دې په ژوندۍ بڼه نه خپروي او په ثبت شویو پروګرامونو کې دې هم د دوی لخوا معرفي شوي کارپوهان میلمانه کړي. د فرانسې خبري آژانس د راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 1500 خبریالان په افغانستان کې کار کوي چې 568 ښځې دي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې 8400 خبریالانو کار کوو چې 1200 ښځې وې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی ته د ښوونکي د ورځې د لمانځلو اجازه نه ده ورکړې. ورزو تفصیل عبید سپوږمۍ نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې لمانځلو منع کړی دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي، خو دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته یو مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړه ونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیري.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکې رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیلیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولې سي، په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولې سي، او په خپل منځ کې مولوی صاحبانو دا ورځ تجلیل کړل. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتب کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ په شاګرد اصرار کړی
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوي، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي، خو داری دوزکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتر وړاندې همشته لویره مو ټول لز بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زکون کې ډیر خفه شول، ټول خون کې هم خفه شول.
دا بجه بوت مکتب رخصت کړیم، ټول شاګردو جګر خون شدن اومدن طرف خانه، خودم استادان هم جګر خون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا و چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردني کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي، او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 13مې نیټې ته ولېږدول شوه.
آزادي راډیو
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. زموږ د دری برخې همکار راغلی دی چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. ستړي مشه، سټډیو ته په خیر راغلی مهرباني.
تشکر فریده جان، شما هم خسته نباشین. ساعت 6:30 شد.